افغان جرګې یو مخکښ غړي رڼا ترين میلمانه د وړاندې په خبرونه کې د هغې لژوند اهداف سره آشنا کیږي. رڼا ترين د تیرو شپږو کلونو راهیسې د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ده. هغې مشرانو جرګې ته په انتصابي ډول لار پیدا کړې ده. وړاندې په دې خبرونه کې د هغې د ګڼو نورو فعالیتونو څخه هم په ګډه سره خبرې کوو. اغلې رڼا، دې خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلې، ستړي مشئ.
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل نوبت سره د خلوص څخه ډک سلامونه او احترامونه ډالۍ کوم تاسو ته، ستاسو درنو کارکوونکو او نورو زړه ته راتیرو اوریدونکو ته، او ورسره مینوالو ته د دې خپرونې چې د خپلې مخکښې ښځې د دې خپرونې څخه غواړي وپیژنې، حتمن مینوال دي، هغوی ته خاص ډالۍ کوم او هیله لرم چې د صحت پر جامو
سلام. ډیره مننه. شاید زموږ ډیر اوریدونکي یا د تلویزیون لارې لیدونکي ستاسو له څیرې خبرو سره آشنا وي، هغه دریځ سره چې تاسو یې تل په مشرانو جرګه کې لرئ د افغانستان د حالاتو اړوند، خپل ټولنو اړوند، نو په دې خپرونه کې به خاصتا ستاسو په ژوند په دې اړخ هم غږیږو چې خلک لا در سره آشنا شي، ستاسو هغه اهداف راتلونکي کې څه دي، تر اوسه پورې ټولنې ته څه کړي دي، ځکه ډېر وخت د مشرانو جرګې له لارې شاید تاسو خپل ژوند ونه شئ غږېدلی. نو رڼا ترين، له همدې ځای به پیل کړو. تاسو که څه هم دومره لوړ اهداف په پیل کې له ژوند سره ټاکلي وو چې یو وخت به د افغانستان استازیتوب کوئ، د خپلو خلکو استازیتوب به کوئ، که نه یو دا په سلسله همداسې لاړې لاړې بالاخره مشرانو جرګې ته ورسېدې؟
ځان معرفي کما
کوه؟ بالکل، مالک ډېر انتخاب معرفي کړي. ښه ده، اوریدونکي د خپلې خولې واورېدله. ښه ده،
تشکر. زمانم رنا تخلص می ترین دی د کندهار ولایت ډنډ ولسوالی د سبزیکار د کلی اوسیدونکی ما، او پلار می یو د هوایی ځواکونو یو سیمنصب و، الله دې جنتونه ځای کې. همیشه داسې احساسوم چې زه په یو روشن فکره کورنۍ کې، ولې چې پلار می روشن فکر و، روشن فکر کورنۍ کې نړۍ ته راغلې ما، او همیشه مې چې مینه درلودله هغه زما د درس او د لوستلو د لیکلو او ویلو سره و. په څنګ کې مې لکه مخکې چې تاسو اهداف څخه یادوري وکړله، بیلابیل اهداف ورسته د هغه څخه چې په دې پوه شوم چې زه هم یو څوک یم او کولای سم یو کار ترسره کړم په دې ټولنه کې، په دې افغاني ټولنه کې، په دغه ټولنه کې چې زما د پاره ډیر غټ خنډونه په مخ کې پراته و. نو بیا مې لستونی را بډ وهله او شروع مې په کار وکړله. تقریبا شپاړسو کلو راهیسې چې په دې دوره کې د حکومت و کار کوم، د کور نه د باندې، او مخکې له هغه څخه مې هم د یونیسف په اداره کې د افغان مهاجرینو د پاره په ننګرهار ولایت کې وظایف تر سره کړی دي. بله، په هغه دوره کې د افغان مهاجرینو د پاره هغه بې ځای سوي چې د کابل څخه وتی و. خو په شپاړس کلنۍ دوره کې ما لومړی ځل د کار او ټولنیزو چارو په ریاست کې د امیرې د کودکسنو یا د وړکتونو د امیرې په صفت باندې ما دنده پیل کړله، او د دې دندې د پیل سره مې په څنګ کې نورې هلې ځلې چې دوستان شاید د حال دي کندهار کې، که څوک زما ږغ اوري، ما په څنګ کې د ښځو دپاره ډېر برنامې او ډېر پروګرامونه چې هغه په پروژوي شکل سره و هغه په لاره واچوله. د کار او امور اجتماعي د ریاست په ملګرتیا او په مټ باندې زه امیره د وړکتونو وم. بله، خو په څنګ کې د یو انجو ریاست مې پر غاړه درلودې چې په هغه وخت کې مې وکولای سولای چې کونډو ښځو ته او هغه ماشومانو ته چې هغه یتیم دي د هغو دپاره پروګرامونه د خارجي هیوادو په مټ باندې په کومک باندې په لاره واچوم. په 2015 کال کې زه د ښځو چارو ریاست ته په اصطلاح انتخاب سوله. مازما خپل رضایت د دې نه و چې زه هلته راسمه، ولې زه په هغه خپل وظیفه کې راحت وم، خوشحاله وم. خدا چې د کندهار د ښځو چارو رئیسه د افغان د ښځو د نوښت یا د ښځو د پرمختګ د مخالفینو د خواڅخه یا د دښمنانو د خواڅخه ترور سوله، هغه وویشتل سول. نو بیا زه دې بسته زه پیشنهاد سولم د کندهار د خلکو، د کندهار د مشرانو په ذریعه سره مرکز ته، او مرکز ما څخه دا غوښتنه وکړه چې ته باید دلته راسې او وظیفه اجرا کړې. که څه هم زما لپاره دلته راتګ ډیر مشکل و، ډیر ستونزمن و، په داسې یو صورت کې چې هغه ریاست مشره ترور سوی و او د منځ وړل سوی و او د دې ریاست سره خشونتونه به حد زیات و. خو زه بیا هم راغلم د فامیل په کومک باندې د ریاست او 15 کاله ما د دې ریاست مشرتو پر غاړه درلودې. ما دلته کار وکړ د کندهار شوز ته، حتی داسې وخت هم راغلی دی چې د کندهار په دې ریاست کې تقریبا تر 1500 شوز پورې زما سره کار کاوه. هلته ما ورته زمینه د کار مساعده ولا تر څو هغه بې سواد خوندې مې چې کار نور نسوی کولای په اداراتو کې د دغه لارې څخه دوی وکولای سي خپل اولاد ته ګوله ډوډۍ پیدا کړي. خو د هغه ځای څخه په انتصابي ډول سره د رئیس جمهور د هغه وخت د رئیس جمهور د خوا څخه انتصاب سولم مشرانو جرګې ته، چې د کندهار د استازي یا د یو انتصابي سناتور په صفت باندې دلته راغلم او شپږ کاله کېږي چې دلته خپل دنده مخته وړم. دا موضوعات مې په دې چې تاسو د سوال جواب پکې کې درته حل کوم
چې دا غلړی و چې تاسو تر مشرانو جرګې سره ځکه تاسو فعالیتونه د سیمه په کچه خو او تاسو راغلی دلته اوس د مشرانو جرګې استازي توپ کوي او هلته فعالیت لري. په ټوله کې تاسو د روشن فکره کورنۍ یادونه وکړه، ډېر خلک په همدې باور دي که روشن فکره کورنۍ نه وای نه تاسو به زده کړې هم نه وای کړې، اوس به په دې موقف کې هم نه وای؟
ستا دا اصل په سلو کې نسو ویلی که کورنۍ روشن فکر نه وي نو د هغه اولادونه به بې سواده پاتې کېږي. نه، اکثره ځایو کې موږ وینو د هغه روشن فکر کورنۍ نه زیات. که تاسو په یاد ولرئ، سږ کال د کنکور اول نمره د یو ښاروالۍ د یو عادي کارمند زوی و، نو دا تاییدوو چې دا د هغه کورنۍ په علاقه پورې اړه لري، خپله د شخص په علاقه او په ارزو پورې اړه لري چې څونه دی کولای سي چې خپل په اولادو باندې تعلیم وکړي او څونه دی کولای سي چې هغو ته یو د روشنایي څرک وشي.
په دې لاره کې شخصا لیواله وي چې تاسو باید پرمختګ وکړئ، تاسو باید یو مطلب څیره وي.
بله بله، زما همیشه داسې خوښېدله چې زه همیشه په تعلیم کې اوسم، همیشه په زده کړه کې اوسم. حتی که درته ووایم، زما د جمعې ورځ نه خوښېدله چې کله به جمعه راتلله ما به دا فکر کوي چې دا یو پالتو ورځ ده، یو ناقه د لاسه وتلې ورځ ده.
ښوونځي کې لایق شاګردان او محصلان ته به داسې فکر کوي، تاسو ته به لایق
وایي. هیله کوم دنیا راته معلومېدله چې استاذ ما څه پوښتنه هیڅ وخت نه کوله. زه په دې ارمان وم چې استاذ ما څخه یو پوښتنه وکړي او زه جواب هغه ته ورکړم.
په خپل ټولګي کې
کې همیشه اول نمره و ما. خو بیا چې زموږ دوی خوندې وې چې په هغه وخت کې زما له عمر څخه عمر لوړ و او د یو خاص چا څخه د خوا څخه معرفي سوي وې. په صنف کې د فوقلاده ناستې وې، که څه هم زما لیاقت پر ډېرو خدادي فوقلاده توب و چې اول و دوهم نمرګي یو غوته ورکړې وه او دریم کې زه وم. خو
په ډېر زورولې مار ورځ به
ولا عمرونه یې تر ما ډېر غټ و، قدونه یې تر ما ډېر غټ و، نه زور مې هم نه رسېدې.
خو د ښوونکو مینې نه به پوهېدې چې نه اصلن
ته. بله 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 بله، په دې باندې تر اخره پوهېدلم او په دې پوهېدلم چې کله به یو برنامه کېدله جوړېدل به د مکتب د خوا څخه، او کله به یو ترانه ویل کېدله، کله چې به یو پروګرام کې ناسته وه، کله چې به هتانه راتلله، د هغو هغه مخکښه یې زه وم چې زه بیا ورته معرفي کولم. یعنی زما د یو قلم خاطره تر اوسه راسره ده چې په مایکروسکوپ کې ما ته یو استادان ورغلي و دلته امتحانونه یې زموږ څخه اخیستله، ما ته نور څه نه درلودل، دفتن خپل د جیب نه یو قلم راوېستې، ما ته توفه راکړې او دایره تویل چې تا ته نور موافقیت هم غواړم. خو دا چې سیاسي ډګر زما ډېر خوښ دی او غواړم چې د خلکو په منځ کې اوسم او د خلکو دپاره اوسم، دغه لار مې انتخاب کړې ده او غواړم په همدغه لار کې نور پرمختګونه هم
ولرم. چې هغه وخت کې لا مخکښه اوسم چې وخت نه وخت مشرانو جرګې ته د رپورټ جوړولو لپاره درغلی، مخکېنۍ څوکۍ کې هم ناستې، خبرې مو مخکې وي، هغه لړۍ مو ساتلې ده. زما په نظر
همیشه دا کوشش کوم، همیشه کوشش کوم چې د خلکو په ژبه وژغېږم، نه په خپله ژبه باندې، ولې چې زما موقف هم داسې دی. زه د خلکو نمائندګي دلته کوم او د خلکو ژغ باید همیشه پورته کړم. خدا چې څونی اهداف ته رسیږو څونی نه رسیږو هغه یو بېله موضوع.
تاسو تقریبا تر دې دمه د دریو وظیفې وویلې، د کودکستان کې پاتې شوی دی، امیر په حیث د ښځو چارو رئیس پاتې شوی، اوس د مشرانو جرګې یو فعال غړی، بهرني سفرونه کوي، د افغانستان نمائندګي او استازیتوب په ډېرو هیوادونو کې کړی، د هیواد دننه د خپل ولایت استازیتوب. په څه کې داسې راحت وایي چې فکر کوي ټولنې ته مو کار کړی دی؟
که ووایم، زه په هر کار کې چې ما ته دولت کار سپارلی دی، زه خپل ځان راحت احساسوم. په دې خاطر چې ترنن پورې داسې د انتقاد ګوته نه ده راته نیول سوې. داسې کار مې الحمدلله نه دی کړی چې په هغه کې په کابل کې وو که په ولایت کې مې وو، او که اوس هم موږ سفرونه لرو تقریبا د افغانستان تر 15 زیاتو ولایاتو ته مې سفر کړی دی. هغه کاري سفرونه چې مې کړی دي د نظارت په حساب باندې د دولتي ارګانو څخه، بله، په هغه کې هم ما ځان راحت احساس کړی دی. ولې چې څه وي حقیقتونه دي، هغه باندې څوک سترګې نسي پټولی. که چیرې څوک سترګې پر پټي، هغه به خپله په فساد کې داخل شي. یو
ګټه به دا وي چې اوس تاسو افغان شموله کار کوئ، یعنې د بېلابېلو خلکو لپاره، یو وخت یو ولایت لپاره وي، شاید دلته به نسبتا پراخ ذهنیت.
بله بله بله، یعنی که زه دا درته وایم چې کله د ماکل په نامه زه د یو چا سره وینم او یا ورته غواړم چې کار خلاص کړم، ما هیڅ وخت د قوم او د ژبې پوښتنه نه ده کړې. حتی داسې وخت راغلی ما څېرې ته د چا نه دي کتلې، خو کار مې ورته کړی دی. بله ورځ که راته په مخه راغلی او یا یې راته زنګ وهلی کورودانۍ ویلی، نو داسې فکر مې کړی چې زه یې ستا نه پېژنم.
کار په کوم اساس کوي؟ قانوني کار وي که داسې څوک داسې غوښتنې ولري چې واسطه باید ورته وکړي؟
همیشه دغسې کسان زه خپله چې خپل ځان سره چې ګورم او یا ما ملاحظات درلودلي دي، هغه کسان دي چې ډېرې دروازې ټکولي دي چا ورته ږغ نه دي اورېدلی، او هغه کسان دي چې هغوی قانوني کار غوښتل چې وي کې نن خو موږ په دولت او په اداره کې قانوني کار ډېر ټکنی مخته ځي او ډېر په مشکل مخته ځي. غیر قانوني کار اسانتره دی نظر و قانوني کار ته. نو دا هغه کسان دي چې ما ته وایي چې قانوني کار ولري او د ډیرو دروازې ټکولي چې ژغنی اوریدلی، حتی خپل وکیلانو یې ژغنی اوریدلی، نو بیا ما ته وایي که زه درته وایم چې په فاریاب کې د یو فاریاب د بندي د لیدو لپاره هم زه مابسته تللی یم پلچرخې ته، او د هغو مشکلات مې هلته لیدلی دي او حل کړي مې دي. دا به ما مبالغه نه وي کړې چې د فاریاب ولایت یو څوک وي، هغه هم ازبک وي. خپل ولایت خو مې پرېږده، خپل د لوی کندهار ولایت خو پرېږده، هغه خو چې چا پر ما باندې د شپې ژغ کړی دی زه ورته درېدلې یم. خو دا
انتخاب کړی دی د فعالیتونو په اساس تاسو لار چا سره منډې ترډې وهلې دي. کراشو د ښځو چارو د رئیس وظیفې ته پخوانۍ دندې ته تاسو هغلته هم ډېر وخت پاتې شوي، 15 کاله. د افغان ښځو یوازې د کندهار نه، تاسو د کندهار تصویر لږ ډېر وړاندې کړو، فکر نه کوئ چې د هر افغان ستونزې هماغه څه دي چې تاسو هلته ریاست په وخت کې ورسره مخ شوي وئ؟ عمده ستونزونه څه نه سرم ټکاو؟
عمده ستونزې د یوې ښځې په صفت چې د ښځو د مادر کولې ډېرې وي، بې حده زیاتې وي. یو خو زموږ ټولنه داسې یو ټولنه ده چې په هغه کې ښځوالی عیب دی. د لومړۍ ورځې څخه چې کله لور نړۍ ته راځي، دا په یو عیب سره راځي نړۍ ته، او دغسې لویږي، دغسې له منځه ځي. په داسې یو ټولنه کې کار کول، ټولنې ته راوتل او بیا دغسې یو قشر ژغ اورېدل او د هغوی د حق او حقوق لپاره مبارزه کول، دا زه خپل د ځان په خاطر نه وایم چې اوس ما نورې خوندې هم په 4 ولایاتو کې دغه بستونه مخته وړي کار کوي. دا واقعا قهرماني ده چې په دې هیواد کې زموږ ښځې کوي. او د بلې خوا څخه هغه قتلونه چې رامابینځته کېدله، هغه حقوقي موضوعات چې رامابینځته کېدله، ښځې په کار پسې در بدره ګرځېدلې، خشونتونه ورسره په فامیل کې کېدله، دولتي اداراتو کې ورسره خشونتونه کېدله، بیکاري بل مشکل و، په بدو کې ورکول. دا زموږ ناسالم رواجونه دي چې نه په شریعت کې کوم دغه اساس لري او نه په یو پښتني یا افغاني ټولنه کې داسې کوم اساس لري. خو دلته بدبختانه داسې څه د سترګو کېدله، د دې ژغ رسول تر محکمې او تر سرنوالۍ تر حقوقو پورې د دې د کار لپاره سرګردانۍ د زما روزمره کارو. د صفیه مجان ډیر غټ تصویر ما جوړ کړی و، د مخکنی رئیس د دازما پر میز باندې پروت و. خارجان چې رالو مات ویل ول د مخکنی رئیس تصویر دی ما ول هو ولې دا تا نه زیری ما ورتل نه ولې ته دا فکر نه کوي چې ستا سرنوشت به هم د امدې په شکل باندې سي؟ ما ورتل نه زه دا فکر نه کوم. ول د څه نه مطمئنه دی؟ دا فکر کوي چې دا به د مخالفینو سره لاس لري یا دا به کوم د سپورټ امکانات لري؟ ما ورته له مالزه مسلمانه ما پر د پیدایش پر ورځ باندې او د بیرته پناه کېدو پر ورځ باندې زه ایمان لرم. نو ځکه زه دا وایم چې هیڅ وخت د شان ممانعت د چا د کار او د چا د پرمختګ نسی کېدلی. ولی چې هغه د هغې دغه ورځ وه او د دغه خلکو د لاسه د
تاسو مبارزه او ژوند
درکړی ما هیڅکله داسې بیره نه درلودله. خو د کورنیو څخه هم پوښتنه وسي، د هغو کورنیو چې فامیلي ستونزې ما ورته حل کړي دي، شاید ما په داسې شکل نه وي حل کړي چې نارینه زما څخه ناراضه سوي وي یا ښځینه ناراضه سوي، بلکې هغه په اسلامي چوکاټ کې، په قانوني چوکاټ کې، په یوه ښه طریقه باندې، په هغه خپله هغه په اصطلاح اجتماعي یا ټولنیزه طریقه باندې ما کوشش کاوه چې د دوی ستونزې حل کړم او داسې یې حل کړم چې مرګ ژوبله په مابین کې راځي.
ډېره زیاته مننه تر دې دمه ستاسو سره خبرې خوږې وي. اوریدونکو ته یادونه کول غواړم، تاسو البته د رواجونو ځینې کلتورونو یادونه وکړه. موږ یوه بله خپرونه لرو چې د پنجشنبې په ورځ ماسپښین 12:30 بجې خپرېږي، کوربه هم زه یم که هغه راسره واورئ. تر ډېرو داسې مسایلو باندې به تاسو په حقوقي، اسلامي او لحاظ باندې پوهېږئ. نو که تاسو هم په افغاني ټولنه کې د ښځو ونډې په اړه باندې څه نظر او فکر بیان لرئ، تبصره لرئ، نو کولی شئ موږ ته په غږ ثبتونکي ماشین شمیره کې هم غږ پرېږدئ. شمیره مو ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. موږ په راتلونکي خپرونه کې چې د پنجشنبې په ورځ 12:30 بجې خپرېږي هم ځینې ستاسې ښه نظرونه درته خپروو. په دې خپرونه کې چې مخکې ما شمیرې اعلان کړې، زموږ سره ځینې اوریدونکي د خپرونې مینهوال مخامخ په اړیکه کې دي، اغلی رڼا دودی نظرونه اخلو. خپرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی. زموږ لومړنی اوریدونکي را سره شته، ستړي مشئ. بلې، قاري صاحب پښتون را سره اړیکه نیولې ده، زموږ تخنیکی همکار رامین کاکړ وایي.
بلې سبحان الله، تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. تاسو ازلې او درنې مېلمنۍ ته ترين خو ته سلامونه وړاندې کوم، چې موږ د مجه درجه سره اشنا یو او سم افتخار لرم چې سفر پاړې چې راډیو دان د طریقې په مشرانو جرګه کې موږ غوښنه اورېدلې دي. تلویزیون د طریقې خو په هر صورت ډېر د کامیابۍ ځای دی چې غیرت کړی دی. اگر چې دی وویل خپل په خبرو کې چې زه د روشنفکره کورنۍ یم، شاید مور پلار به مرسته ورسره کوي. او ډېر د کامیابۍ ځای دی چې تر اوسه په کندهار ولایت کې چې د سونه ډک ولایت دی او پښتون نشینه سیمه ده، پښتون نه غواړي ورسېږي. مطلب دا دی چې بیا بیا غیرت کړی دی، واقعي مبارزه کړې ده او کامیابي ورته غواړو. تر عمومي نظر به تېرېږم. تاریخ خورس یو دغه پښتنې دی درې اوله پښتنه خو نه ده دا وخت چې دا پورته سو ځان یې کاندید کې د مشرانو جرګې ته دا دا و چې دا برا یو دی دا انتخابي ده که انتصابي ده. په هر صورت
په پیل کول چې انتصابي سناتور ده او د هم ویل چې د بخاني جمهور رئیس لخوا مشرانو جرګې ته راغلي. مهرباني یو دوه نور پښتنې داخلو.
او بل پروګرام کې نوم د موږ په ځای کې راځي چې سمونه
وکړي.
بل پښتنه نه ده د رڼا ترین خورسه چې دغه بې سوادي یا دا بې تعلیمي ده. د تعلیم کچه ولې په پښتون سیمه کې ولې ډېره کښته ده؟ او بل خرافاتیان. او درېمه پوښتنه مې دا ده، د دې غږ په مشرانو جرګه کې چې دا غږ پورته کوي، څومره د دې غږ اورېدل کېږي؟ که ستاسو فکر یې که دا موضوع په بل شکل وکړم، یو وخت په پارلمان کې ملالۍ جویا غږ پورته کوي، زما په نظر بخیر نوم ورک شو، بخیر ځای ورک شو. د دې غږ څومره اورېدل کېږي؟
ډېره مننه قاري صاحب پښتون، ستاسو اړیکې نه له بالا بلوک څخه. قاري صاحب پښتون ور سره بل اوریدونکي هم را سره شته. خپرونه ته ډېر زیات په خیر راغلي. تبصره، نظر، پوښتنه، پیغام مو ورستړي مشئ. ستاسو اړیکه را سره وصل ده، لطفاً خبرې وکړئ. وعلیکم السلام، ډېر زیات خیر راغلی. مننه، سلام کوي.
وعلیکم السلام،
محمد قاسم له هلمند نه. ډیره مننه ورور جان، په خیر راغلی خبرونه ته. مو مننه چې خبرونه را سره اوري، بیا اړیکه نیسي، نظر یا پوښتنه را سره شریکوي. ستاسو ډیر زیات منندوی یو. مهرباني.
خلکو
کورنۍ ژوند دې څنګه د مشرانو جرګې کې ده تبن هلته خو ځینې داسې هم شته چې لا وادونه یې نه دي کړي او مشرانو جرګې ته رسېدلي نوم نه یې داسې ښکاري فکر کوي عمر به زیات وي خپله به درته ووایي د کورنۍ ژوند په اړه باندې ډېره مننه محمد قاسم ورور چې له هلمند نه مو راسره اړیکه نیولې وه او تاسو زموږ خپرونه اورئ بل اوریدونکي هم راسره شته خپرونې ته ډېر زیات خیر راغلی ستړي مشئ وعلیکم السلام مهربانی غږ دی او روخ پرونه سره وصلې مهربانی
مننه ډاکټر منصور مجاب هم له کابل څخه مړی کني ولې سلامونه وړاندې کوم
مننه ډاکټر محترم
ما د سې خبر نه دی چې دا ونه کوم خو ضرورت ما یو کتاب لیکلای ذهنیت سازی په دې کتاب کې ما لیکلی دی ګوره کڅوک د کور وځي ګونګای ماشوم خځه او نابلده په جوب کې دی هغه ادرس ورولې کې دقیق کنوي په لاس باندې یا په مو باندې ورولې کوي خو زه چې په قندهار کې هر ورځ ګورم درې څلور ماشومان ورکوي زه چې هرې رسنۍ یا غلطه مسؤول اشخاص ته زنګ ووهم تلویزیون کې یو دغسې اعلان وکړی چې دغه څوک ماشومان ګوري له کوره د ځانو سره بوزه یا یو ادرس په کلي کې هر ورځ په قندهار کې
مهم پیغام وو خیر اوسې ډاکټر صاحب
دا یو خبره اوره
اورو بالکل
او نو دا مې خبره ده کچیر دا وکولای شي یاد نالته په مجله کې یاد کوم کمیسیون هلته دې مربوط وي چې اوقافو ته چې دا هغه چې ما ډېر ولا زبروي د کله چې ماشومان ورک وي بیا پیدا شوي و دا خبره ده یو ادرس بل خبره مې ده چې دا په کوم کمیسیون کې ده دې په اړه ده یو پوښتنه کومه
او څه کارونه کوي د کمیسیون لر ډاکټر صاحب ساسو لمړی پیغام هم د ټول ټولنې لپاره او اوریدونکو هم واورید او کدویم څه کار ورته کولای شو ته بناغه به کوي ډیره مننه ساسو لاړی کنه فکر نه کوي پښتون ته ځوابون د خبر راځي او وروسته د ساسو کارونه یا چوای چې د مخزو پړان تو تریخواله ډیر ده هم موږ چې اکثر اړي کې اخلو ډیر خو سټایل کیږي ساسو کارونه څومره وخت کیږي چې د خبرونتار اوریدونکو چاړي کني سي ساسو کارونه سټایل کیږي په ټوله کې د میرمنو خیم
زه په ټولو کې اول د خپل درنو اوریدونکو څخه د دې د شایستو نظریاتو څخه مننه کوم چې د خپل هیواد پر میرمنو څخه لري او د دې څخه د معلوماتي چې د مش تعقیبي چې مش څه کو او ضعف مو څه دی نیمګړتیاوي مو څه دی او لاستراوړنی مو څه دی زه مننه کوم د دې څخه پښتون صاحب هم دلته زما څخه پښتني درلودلې خو په ټول کې باید دا وایو چې افغان میرمنې په واقعي چې مبارزه میرمنې دي او هغه که په کور کې که د کور څخه د باندې موږ هغه میړنې میرمنې هغه قهرمان میرمنې چې موږ په منځ کې اوس نسته خو لیکن دا باید ثابت کړو چې موږ د هغوی پر قدم باندې قدم ژو او مخته ځو هغه ناخوالې چې په ټولنه کې لرو هغه په مبارزه سره حل کړو او هغه مبارزه چې موږ یې کوو په دې کې د یو تعداد روشنفکرو ورونو ملاتړ ته موږ ضرورت لرو دا خوندي ضرورت لري چې د دوی سره ګام په ګام یو ځای سي د بي سوادي په حق لباندي د ورور پښتون سره پښتنه وکړه چې زیاته ده ولې زیاته ده په واقعیت سره چې موږ په ټولنه کې بي سوادي زیاته ده په دې خاطر چې ما په لومړی کې وویل چې کله لور په یو کور کې زیږي نو په وې سره زیږي او په وې سره مري په دې خاطر باندې چې هغه د کور نه لور راوځي شرمېږي هغه مکتب ته نه لیږي هغه مدرسې ته نه لیږي او د لونو تعلیم داسې ورته یو قسم هار او ننګ معلومیږي نو ځکه دی په اکثره پښتني سیمو کې دغه مشکل موږ لرو دی به یو څو ورځې مخکې د کندهار د معارف د رئیس راپور اوریدلی و چې په د تیرو شپږو کلونو راهیسې موږ د کندهار په یو ولسوالۍ کې هم د دولسم څخه فارغان انجینې نه لرو مشکل هم دغه ټولنیز مشکل دی چې موږ لرو که هغه ناوړه دودونه او رواجونه دي هغه د کم سن واده دی هغه ته اجازه نه ورکول کیږي د کور د باندې راوځي درس وایي یعنی ځان ته یو هایپ ګڼل دی چې دغه لور یا دغه خور د کور څخه راوځي
په دې دوره کې پاتې کول کې تاسو ویل نو ته بند خرافات په لور
بتول نه
دي دغه دویمه پښتنه چې
وایي بله 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 ویل چې تاسو څو نه ژغ اوریدل کیږي تر اوسه پورې موږ منفي ژغ نه دی پورته کړی همیشه مثبت فکر مو کړی دی مثبت ژغ مو پورته کړی دی او همیشه اوریدل سوې دي همیشه چې مو مشکلات لیدلې دي په خپل ټولنه کې هغه ځغ مو پورته کړی دی او د مشرانو جرګې د ریاست ته خاص خاده دارالانشاء د خاص هغه تعقیب سوی دی او هغه پیګری سوی دی ترڅو هغه اهداف ته مو رسیدلیو. بعض وخت زما د کمیسون غړي زما په حق لبانی میلمنو ته وایي چې د زموږ د هغه خوندو څخه ده چې موضوع پیګری کوي او نه پریږدي چې هغه کس چې خیانت کړي هغه کس چې فساد کړي هغه آرام کړی ورڅخه هغه کس چې لسراوړنه لري خدمت کړي هغه به تقدیر پرې
شي. کار یو ورځ نه دی دوام ورکوي
همیشه همیشه دغه مې اهداف مې همداسې دي چې تاسو ځان ورته ونه رسوم آرام نسم کولای. ځواک صاحب یا محمد قاسم د هلمند څخه ورورو په مننې سره زه واده مې کړی دی تقریبا درې زامن درې لورګانې لرم چې ټول ماشاءالله غټان دي او د دوی سره ډیر ښه ژوند لرم. ډاکټر صاحب مجاز صاحب وویل چې کتاب مې لیکلی دی دې ته د دې کتاب د لیکنې مبارکي وایم. ذهنیت سازي په افغانستان کې مهم اصل دی چې باید زموږ لیکوالان ودې ته توجه وکړي او پر دې باندې کار وکړي او دا د عموما تر ټولو خلکو پورې ورسیږي خو ډېره ښه لار به دای شي مطبوعاتو د لارې څخه دا پخش شي او د دې هغه بعضې عمده ټکي راواخیستل شي په بعض خپرونو کې.
او نن سبا مطبوعات تقریبا دار چپ لاس کې دي فیسبوک او ټویټر دا شان لري تر ډېرو خلکو او دلته موږ پیغام خپور کړو مهم پیغام
زما هم پیغام دا دی چې هغه څوک چې خپل ماشومان د کور نه د باندې پریږدي یا مدرسو ته ځي یا سودا پسې ځي یا د یو چا کور ته ځي هدي اقل هغه ادرس هغه د ټلیفون نمبر د دې په جیب کې د باسانه لارې د هغه د پیدا کېدو لپاره نن سبا موږ په افغانستان کې ډېرې داسې ستونزې لرو. کمیسیون دفاعي کې ما ډاکټر صاحب د دې کمیسیون پورې داخله وزارت دفاع وزارت ریاست امنیت ملي مواد مخدر او ارګنهای محل دا ټول په دې کمیسیون پورې اړه لري چې په دې
دلته مو مشکل کمیسیون ستونزو ډک
یو بله او همیشه کوشش کوو چې په دغه هر عرصه کې چې زموږ امنیتي او ډېرې مهمې موضوعګانې دي په هغه کې ښه کار وکړو ښه وځلیږو او سفرونه مو هم به حد زیات نصر و نور کمیسیون زما په نظر رښتیا هم
ډېره مننه غلیه ترین مونږ ډېر بخوریدونکو ته همزه کور کو چې دوی ستاسو سره د خبرو لیوالتیا لرله او منتظر وو. ستاسو ګڼې پوښتنې لا هم پاتې شوې زمونږ پوښتنې البته چې تاسو څخه هم باید کړې وای خو اوریدونکو ته یادونه کول غواړم چې مونږ یو بل خبرونه وخت را رسیدلی دی. نور مزه یوسف زدران په پاک خدای سپارم د خدای پامان.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ول